د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او د چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوراک یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستل ته؟
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي.
دا او نورې پښتنې او د دې پښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اورېدونکو پښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به یې له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته نه هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، حزام پرور سره تاسو ته، تاسو د ازادۍ رادیو ترنو انکران ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکله وړاندې کوم. او لدی هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسي او داسې ښې برنامې جوړوي. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په اکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اوریدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې پهغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه شی دی او علمي مفهوم څه شی دی، هغه دا ده چې خاوره د په حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده. ډبرې جمع د ژوندیو موجوداتو پاتې شوني، دا تجزیه کېږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول که ووایو، که چیرې دبر تجزیه نشي، خاور نشي تشکیلېدلی، او کچیر خاور تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلای، واده نشي کړلای، نبات نشونمو کو تاسو کړلای، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بل علاوه دې چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره غلطه اوبه مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هلته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي او په مورد زمان باندې نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي چې هغه بیا بل اخره هغه تخنیکی موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بل اخره د دې اوبو او جمع کاربون ډای اکسایډ چې په واقع کې دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات څخه استفاده کړل شي. نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد ونه شي کولای، او کله چې نبات رشد ونه مونه نبات شتون ونه درلوده انسان اصلا هلته دیمانډ جی یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولای. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلای شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمنی ده چې باید ډیره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچې دې ټیټه ده، علمی معلومات دې ښه ټیټ دي. حتی
ما غوښتل هغه صاحبانی چې په همدې اړه وپوښتم چې په افغانستان کې موږ په کرنه کې دا سی په مجموعه کې تاسو خواتمن دا لوستي په دې اړه تحقیقات کړی دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوي؟
خو د ما اصلا هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې ماده په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منستر وړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضی مدیریتي برنامه چې هغه ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه استفاده کوو چې نبات پکې تر بیا وروسته دی نه د نبات حتی یو شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوي، در حالی کې چې د علمي لحاظ باید هغلته بیرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بیرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي بل نبات پرې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې دغه دی چې خاورې توجه نه کوي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې دغه څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا دغه حتی نیمه یې چکر شي په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغه ته بیرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي نه.
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلهپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځي، ممکنه ده پونمل سب؟
بله.
نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته په هنمل صاحبانی ته راګرځو جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یل ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زیز مطلع د هلمند ولایت د مرجی ورسوري اوسیدونکو یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره، مټنه خاوره، یا سرشکه خاوره، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکه شکول ته شته حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو څه پوښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې باره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. تاسو د زراعت د برخې د میلمه څخه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې او سا پراته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالولیم د هلمند. لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخا کوته اکثر کم د سرخا کنه، نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن جن درختی کی جن جن نکي وسيبان دي ګلانو کی سيبان نشي دا وسمر وسران ول په بحث کې انور سر دالو دا غشانم نکي دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا ستغه په بکشي کې دي مر سر نو سره خلاصې دوا غواړي 600 نو ما دا پیغام دی هم راتوسته سره.
السلام علیکم جزایر ویو کارکوان که به دنگ کرد تو سلام نمیکنی احترامات ولی تو ما خدای دیوکسی جلو رو باید سر مشکل بنی دیموگا نزک تو لس گینه دسی چیپ کی وکارو کم اصلات کی وکارو سوز برو بارد کی یا اندوانا یا لبی یا بل دسی مثال خطاکای داغ شی بخنه کی دسی سنگ وکارو باران پی وسی نزک بیک لکس نور بخنه رخیزی نو کوم دې معلومات را کوسې چې چلو سره وکړې څنګه کوډې راغټې مې رباني به می زبرې دوم ز دې ګیرو لسمالیمه دې دا معلومات را کوډې راغټې مې رباني به دي
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اورېدونکو ته سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه زموږه پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محراب الدین افغان یم د ګرمسیل سمې ځګه د تپریشي دغه انجینر صاحب ته وای چې دغه زکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکره وچیږي د دریم وا چې د رومیان ژدم په دې خاورې کې او خاورې هم خوږه ده زکه هم خوږه ده او دغه رومیان دی پنجم دی دا چې ښیرم برابر وچ وز دا بیا پریږم د دریم وا چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي رادیو اوسه خبر ده تاسو نه رادیو نه لاري څخه یا نو فیسبوک له لاري څخه سیم مش په دې باندې پوسو موږ زه خپل زابل ولایت شجو وسالي څخه خبر کوم موږ زګت دي نه مچینی دي او نه شګلینی دي دا سرخه کې خاورې دي سره دغه په ګډي دي خاورې پستی دي ډبره نه لري و دا مزکی سیدی دا غنم دیر کمزوری غنم کی اسی غنم نکی لکه کندار و هلمن و فرا و حقا ولایتون و دا دی وجه سیدا مش خو کم کودون چی دی آقا یسمین انبار که یا تور انبار که دا ورکو نو لغو سرهم دا غونه دا غنکی غنمی دیر کم خیجه و دا دی مانا معلومات باید را کلسی سیدت سمال وجه ده سکیسه ده و از مج لسوالی سی ده یو شی لری لکه آوه سی ده و آیو چه یخه ده غنم هم دلتا ده نو میاش دوی تقریبا نمیاش ده لکش ده ولاروی و کندار و علمان و غزاین خونو بیا و گرمه ده پینز میاش ده شپاش میاش که کش رسیری
دغه ستمنه لدی اوریدونکو نه وړاندې د زینو نور اوریدونکو پیغامونه ملرو چې را اخلوبي او خبروبي په هنمل سه واکن چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي مختری د خاوري پاړه باندې پختلی و خو خیر دي دوی بیچارهګان ستونزې مختلف ستونزې دي او زنی په یو ډول ربط لري زنی نه لري زه تاسو ته راستنې ګم په کوم مسایلو باندې چې تاسو تبصره لري د اوریدونکو پختنې مو اوریدي ورسته زنی نورې پختنې هم در سره شریکو ک په دې باندې سوال لري مهرباني وکړئ په زمن کې هغه معلومات چې تاسو غواړئ لا اوریدونکو سره شریک کړئ هغه مر سره ملک ولای شي
مننه قدرمنان صاحب ډیرو خو موضوعات دوستانو اشاره کړی وي او ما چې دغه موضوعات دوی واوریدل تر ډیره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل اوس که چیرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي احتمال ولري چې دوی دې پوه نه شي په دې مسلو باندې به تر دا چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلا یو اخذ وکړي
شي د موږ هدف هم دا دی چې څومره ساده کیږي چې د موږ عام اوریدونکو ور باندې پوه شي
بالکل کچری د لومنی اوریدونکو د سپتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایله وو دوی به ویلي وو چې ښه خوره شګل نه خوره د کمچې نه خوره دا چې حاصل د ریټ خطر لاس شي نه وات کې وکړ شي او حاصل تر لاس شي د دې د پښتنې پاکله باندې باید وویم چې په حقیقت کې خوره د درې ضرورت څخه جوړه شوې ده د هغه دریو زرو څخه یو هم په بازار کې شګه ورته ویل کیږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کیږي. په دري کې هم پښتو په دواړو کې دا اصطلاح استفاده کیږي. بلان یو هغه زراتی چې البته د اندازې د لحاظ کې وکړي دوی به دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.015 تر 2 ملي متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کیږي، زرات ریګ ورته ویل کیږي. او یو بل ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان نشته، دا په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی ذری دی، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچېری اریګي ضرورت په خور کې ډیر شي، د معنی چې هغه خور لکه د دوس چې ویلې وا شګل نه خور، یو کچېری هغه کوچنی ضرورت ا کوچنی ضرورت په خور کې ډیر شي، دغه خور د خور په خطي ماشینه خور ځین کدی چې ویلیو. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه ضرورت ترمنځ ده 0.002 ملي متر نه تر 0.05 ملي متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د ضرورت له وجه کدی ته وایم نه شګل نه خور کده او نه ماشینه خور کده، ښه خور هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یو مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیر ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې پای کې کار وکړو، یا داس چې ډیر ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظ تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خوره کې هیڅ شګل نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اسلام باندې د نمو قابلیت او توانایي لري. نو بنا موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاورې وي، نه شکل نه خاورې، نه ماتینه خاورې، بلکې بین البین وي، هغه خاورې ته موږ لوم خاورې د ضرورت لحاظ لوم خاورې ویل کیږي. بنا ان شاء الله چې د دوی ځواب خسته وي چې نه شګل نه خوره خره دي نبات لپاره، او خواله په څه کې یو بدواله په دې کې شګل نه خورته چې کله وګور کړ شي درسته ده، یو بو نفوس په کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډیر زیات دی. په شګل نه خوره کې مثلا عناصر نبات د شګل نه خوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه تب خوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، په دوه کې البته معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بلان هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خوره کې نشي، او خواله د چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاو ترڅنګ دغه یو خواله هم لري. او د دې تر څنګ بیا ماشینه خور د خپل مشکلات لري، هم مشکلات دي چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقال دلای نشي. د موږ بزګران متاسفانه به موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط عندي توجه نه کوي د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عوض وده کنه ده، اصلا دې توجه نه کوي، در حالي چې هغه نبات ولر په مخه ریشه باندې کریشن نه وي، نبات نشته لري چې وبو دغه په واسطه باندې اسپي. او به ته هغه ریشه چې په خوره کې شتون لري هغه لپاره اکسیجن لازم دی، اند هوا اکسیجن به اگر تولور شي کوم د څه چانت تولیدي یا د ریشې فعالیت په نتیجه کې مایکروګرامز مو په فعالیت په نتیجه کې هغه بیرون تر وځي. اکسیجن د نبات تر ریشې لپاره داسې لازم دی، یا د ټول کې د نبات لپاره داسې لازم دی چې د انسان لپاره اکسیجن لازم دی. یعنی چې چیرې انسان یو د اکسیجن ونه شي خصلای د انسان ژوند د ګوښ نه شي، یعنی انسان دیمنځتي طلب کیږي. ام دغه څه نبات هم د اکسیجن په ودري یو اکسیجن په کم شي اتمن منفي تاثیرات پرې باندې کولای شي، پرې باندې ولای شي. په دې اساس باندې ماشینې خور بیا مشکل لري چې غلط اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ نه واتلای او ریشې ته نشي رسیدلای، او به په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولای غلط. اما خواله به په دې کې چې پرې کې عناصر شته چې نبات دغه څه استفاده وکړي، پرې کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، به بلته په سختۍ دغه څه تاخير کیږي. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړ، بنا ښه خوره هغه خوره ده چې اوس د ریګ اندازه ولري، اوس د سیلټ اندازه ولري، اوس د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کی، بنا لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزې بیان کړې وي، د خوره عمده ستونزې په افغانستان کې البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنی چې افغانستان د خوره په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خوره آهکی خوره دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډیره ده، او علت یې چې دا دی چې په افغانستان کې بارون نه کم دي، کله چې بارانونه کم شي هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت تاکله بند باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته په افغانستان کې دغس حالت نشته په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي بهر ته نږدې وي اغلتا بیا خاور تیزابی حالت نیست او په منطقه کې چې اغلتا بارون نه کم بیا منطقه بیا قلوی حالت ځان ته نیست اغه عناصر چې د قلویت سبب کې چې کلسیم مګنیزیم پوتاشیم د یو بو پوسته باندې نه منځل کیږي په خاور کې پاتې کیږي کله چې په خاور کې پات شو یعنی د نبات ریشه ته محدوده پوره په خاور کې پاتې کیږي چې پات شو طبيعي د نبات یو اندازه مشکلات مستر وړي بلان د افغانستان د خاور اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاور قلوی خاصیت لري قلویت یې لوړ دی او ولایت مخه دل شو چې د باران اندازه کم ده کله چې باران اندازه کم شو دا مشکل من سره وړي د خاور د جوړښت تاکل ایم ویلو ان شاء الله چې هغه په مخکنی تفسیر کې به د دوی سوال حل شوی وي چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره دي چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندۍ موجودات او اکه نباتي کې حیوان دی کې انسان چې څه ژوندۍ موجود مایکروګرانزم په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مرکیږي او بلخره تجزیه کیږي تجزیه په د خاور په عضوي مواد باندې بدلیږي ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي او دریم سوال کې ویل شي چې کوم ډول او کوم رنګ ازمکه کوم ډول میوه ورکوي دغه پکله باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې بعد په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي اول په یک خاور دوهم یې به اقلیم دی او دریم یې به لوړې جوړې تاسو وګورئ مثلا په غره کې په هیڅ صورت باندې غنم نشي کولای ځکه لوړې جوړې دغه ته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي اکرنیز عملیات هغه ته صحیح نشي اجرا کېدلای په دې باندې ته ورته نور د لول په اساس باندې طبيعي چې هغه توصل کمیږي لوړې جوړې په دې پورې مربوط شولې او بلې په جوړو کې معمولا د مال په اندازه ډیره وي ځکه په نور ځای کې چې کوم ځای کې مال شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې منځل کیږي د انتقالیږي هغه جوړو کې ځای کې کله جوړو کې ځای شي جوړو کې د مال په اندازه بيخي ډیریږي تر کله وخت چې پیچ مو وي اندازه د مال په پټه باندې وي پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږنیم ته ونی پور ده هغه د پیچ اندازه د 0.04 پورې مخکې د ما
پهان مل سبزه په کتی وته قضا وکم که هم دا موضوع یو څه علمی دا او مشکله به چې ساده کلمات پیدا کړلای شي ورته خو بیا هم که ځینې مسائل په ولسی ژبه باندې تشریح کیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي خایي په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه دی پیچ د سره بستون زولری تاسو خپل کوشش وکئ ز پېګم چې یو څه بستون زمنه
او د خپل دغه شی جواب اوس ورته پام نه دا دوی ته پزین کې دا یو شی بل اخر په انده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سره خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه غوړي ول شي
به خې سم
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کې دا لای نشي دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا دا اقینو تاسو کوي چې په ټول ټولنه کې ځنه د موږ په افغانستان پانتونو کې د سپ غوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي د خاورې دا معنی چې طبيعت جامعه تم د خاورې پاک لوندې هغه د ترویج مامورین چې د معلوماتو د خاورې کم دی دا مسایل شته دي موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبر ته مې دمو ورک
او دوی چې ویلی کوم دا ولا کوم راغ دا لوړ جوړ مې وکړل بل اقلیم وکړل شو او دریم مخاور وکړل شو اقلیم تقریبا 50% د نبات په واده باندې تاثیر لري نو په هر منطقه دا څنګه مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري په دې خاطر باندې د غلط انور او بیر سره توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي دا معلومات نه لرم چې غلط تولید ولري خو بس دوستانه مرید لیدل چې اته وردګو لوګر دغه منطقو کې انور خلکو کړلی خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي عدالت نه ورکوي نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته مختلف نباتات مختلف خاورو ته او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري اړتیا لري او بنا بعد د دې ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او ست دغه نه بلګران ته ویل شي دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بلګران سره شریک کړل شي او د موږ بزګران وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدا ورته تمبوي او شلاوي چې اتمن دا غنم هغه ته تولید شي غنم نه تولیدل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو د لپاره بدیل څه شی دی؟ هغه بدیل ورته تجویز کړي او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کینو دا شی. هغه باید حتما خاورې وکتل شي، د خاورې خصوصیات وکتل شي. مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه، نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د رزق استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول، هغه نبات لپاره زهري تمامیا نه، لکه د انسان لپاره ګردی فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علائم پیږي کې من سرځي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې د خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته د غینې د نبات ارتیاوي ورسره پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي، سره د غې هغه نتیجه هم نصر تللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عامه اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنګ لري د کرنې د لحاظه نسبت هغه خاورو ته چې سپین رنګ لري بهتر است. تور رنگ په دې بهتر دی چې د دې غیر خیو برداشت کی چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا ډیر هغه تفاوت شي ته یې شي په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خاور څخه یا تور خاور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خاور ته. معمولا سپین خاور ژر وچیږي، اما کلاک وی مثلا کلسیم کاربونیت لري، کلسیم کاربونیت اندازه لوړوي، احتمال ولري چې گچ ولري، احتمال ولري چې مالګي ولري، چې د خپل هم بر علاوه دي وچوالی نه نور مشکلات او سبب هم کیږي. نور مشکلات دي مثلا کچیر کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاور کچیر دی پی کوډ علاوه کړل شي، احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کوډ کې ده د امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاور کې نه کېږي، دابط استفاده په خاور کې شتون لري خو نه دغه استفاده نشي کولای نسبیږي د نبات استفاده څخه وځي. دا د خاورو د ډول پاک لباندې و او بل دوست پښتنه کړی د علم څخه غیم داس خبره کړی چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیب یو مانی کوي او نور شاون نه کوي، دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره. بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري، بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري. هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې غته شاله شوت من هغه نبات وکړو. دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نور کوي، ترجیح ورکړي چې غته جواري وکړل شي، جوار د خرڅ تل شي په یو باندې غنم وخصل شي، حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیر څخه اضافه کړي، ځکه جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي. د جوار چې ډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې دی کولای شي چې نور د ژوند ضرورت غیر څخه پوره کړي.
مننه په انمل صاحب. یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم څو اوریدونکو پوښتلې دي، د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې دی یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورای کوله د استعمالګي په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مذکر سرګندیدل. یو دوه وريدونکو ورته اندېخني شریک کړي دي. تاسو د پیغامونو ووري لاغینه ورسته به مو تبصره ووري چې دوی وایي چې د غمزکې ته چاره لري چې د کار لپاره برابر شي.
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دا خوره کوي یا دا سپینه مارګه غونډې نسی، دا څنګه کوي چې خوره کو او د فصل لپاره خامه ده کو دا دې مارس پر کوم څه پوره معلومات راکې دا څنګه مې تاسو ته په واتس اپ کې پرې خو دا ته که سپینه کې دې زما کې سر او زما کا وچه شي ویني په تک سپینه شي لکه مارګه غونډې دا شی ونیسی.
د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چیش باندې سمې عکسونه مې هم درولېږل په چیش باندې سم کو او کوم حاصل راکولای شي چې اوسې باندې وکړو.
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ تاکسون هم راستولی دی او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری. اول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي ځکه داسې ډول امزکه زیاتی په ځانګړي توګه د ما تجربه خي چې جبې زار مزکو کې دا شیر ډیر کم ځای کې چې دا سي جبا غوندې و او ببوي او ډیر زیمونه بو بیا هم د تاسو نه بواورو چې د دې کملار چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا دا سي کم ځانګړي څه شته چې پکې وکړل شي
بالې دا خاورې تر ډیره پورې دې خاور مشکل مالګي دې پر خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاورې کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار دا چې د دې زمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کدرې خوته وي کدو خوته وي کتلور خوته وي او د دې بیا ورسره دې ښه د کاروندې ته د مکه ته او بو ورکړ شي په پوره اندازه باندې زیات او بو مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیاري شي درې واره بیاري شي غر قاب بیاري شي د شکلو بیاري شي هغه مال کې چې کومېدي هغه ټول د دې او بو په واسطه باندې منځل کې هغه خندق ته ځي هغه د خندق لارم باید یو داسې ته برابر کړ شي چې نورو کاروندو نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته zarar ونه رسیږي دا چې څوره دی بیا ریښه ولا د بیاری او ګلګولو په نتیجه کې دی هغه مالګي ناناسور منځل کیږي کله چې خپل منځل شول ورسته دی غیر خبیا مو کولای شو پلیدار نباتات پیګه کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جمله ته لکه شبدر یا شبتاله لکه مثلا باقلی لکه مشنګ لکه شوخال دغه لکه مای دغه ټول پکښت کې پلیدار نباتات جمله لکه لوبیا د پلیدار نباتات جمله څخه دی دا پرې کې وکړل شي کله چې رښنښ ول یعنی دا سیو حالت ته ورسېدل چې انوزی هغه نو کړای یعنی چې ګول وکړي مشکل نشته خدای بل ته مرحله پورې چې ورسېږي یو ګول نمخ کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه چې قلبه کړل شي ور علي وکړل شي دی او به تواصل خزین فشي او هغه ملګین ته په حقیقت کې دی وبو په واسطه باندې مزل شي فقط دلته یو باره کې شته چې کچېره دغه منطقي او به مالګي نیوي بیا د مشکل نشال کېدلای کوشش باید وشي چې د داس او بو او څخه د ګلګول داس او بو څخه استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي کله چې مالګو مقدار کم او علاوه وکړ شي بیا طبيعت اتمیل شي هغه عناصر منځل کې د مالګین ټوب سبب شي ودی
او هغه را به ان شاء الله دا د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې او به مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څ نور مواد اٹ کوي او زویا مواد یا عناصر ورزیتي
دقیقا bale bale دقیقا کومو ول چې کله دغه عناصر ومنځل شي د ماده چنته نو د عناصر او اندازه بیا ډیره کمه پات شول بیا پلیدار نباتات پکې وکړي هغه به تاسو خلک یې ملګري اغه چې اوسل خزیه ور ورشي بیا ورسته پاینده چې نباتات کړه کې وسر شي تبیل چې بیا د نباتات اوسلم بیا لوړ وي او بر علاوه د دینه چې اوسل خزیه ور وي درته یو بل تخنیکی موضوع ده د غدې خور زنات یو دبل سره ځای کیږي یو ساختمان جوړوي یو کوچنی کوچنی ذره دغه لکه د میګیون ان شاء الله چې سره پوي وشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیون یا مګاتانه و
دغه مګر ټول چې هغه کوچنی ساختمان د خاورې خرابو او سیدان فقط کې د خاورې ساختمان دی خو هغه طبيعي شکل باندې یعنی د خاورې ذرات یو دبل سیو ځکی چې ساختمان جوړ کړی کچیر د خاورې ذرات یو دبل سیو ځای نشو هغه درې ذرات چې مخ یاد کړل یو دبل سیو ځای نشو ساختمان نن تنځي ساختمان چې مال سره نه بیرته د خاورې اصل فیزي تسوال لاندې دی په خاورې کې د مونږ فست تسوال لاندې دی او خاورې داخله ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې دی نو دغه شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خوځمک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي یا اړول کیږي دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي بل علاوه چې عضوي مواد یې ډیروي د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي
ډیر زیاته مننه په منل سبب تاسو دی وبو د ترو وبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې وب تروی نه وي د موږ یو شمیر اوریدونکو تاسو ته به د ورستې وچکالی معلومه یي په افغانستان کې ورستې وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکی لتل نو برو باسي او په استلادي جوړو څاګانو او برمو په وسیله باندې زین اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه وبو چې مونږ یې د مزکل تل نه راوباسو او په استلاغ وبو چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیلو بي هغه خپل خپل ځان سره زین موادم لري چې ګټوري د مزکې د تل وبو شاید مالګي او زین طبي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې پاړه باندې پښتنه کړي دا چې دا وبو په مزکه څاغ لري د دوی پیغامونه ورو بیرته تاسو ته راځو بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم ز جان محمد هلمند ولایت سره دا پیغام پرېږدم. منا د تروی او په پرکشت باندې کم اثر لري؟ منا کمه توانونه دي کمه پیدې دي دا معلومات راکړي.
السلام علیکم شایز بخیر ز د دې رجو همکارانو کارکونکو محترم یلمتن سلامونه وړاندې کوم. د میرمت ز ماده پښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څوک لوري سوچکلی روانه د اوس غټ غټ تان وچیږي نو په هیڅ وبوي هم چې څه مشکل دی. که محترم یلم موږ دغه پښتانه را جواب کړي ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم
متخصص صاحب نور سلام علیکم له ورسیر موږ د منورته ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو کې د زیات مشکلات سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مونږ د چوبه کمې دي او بیا چوبه لرو هم د زمکه لاندې وبدي مالکې نه دي یا تروی دي. زمکه مونږ وسته چې ګرځېدل له کمالګا یا تروی دي بیا هم موږ خلک مجبور یو نو موږ خلک لازم کې کاری هغه هم کم اندازه باندې وصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جری به شپږ جری به زمکه لرو دا وکړ موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل بل غنم نه راکوي نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هیڅ دغه نه کوي وداونه مو نه کوي. نو د متخصص څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي ځمکې پر سر باندې اوبه نشته تي اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي نو وصول نه کوي. د دې څخه دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیو چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي.
په انمل سبز تاسو ته راځم. د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دي چې د مزکی لاندې نه وبره وباسي او د مزکی زیان منی کړی دی. دا واقعیت دی دا او زیان منول شي نه شي څه په خاوره باندې څه غیس کوي. او بل پښتنه مې دا ده زه چې د نن مې د اوریدونکو پیغامونه اوریدل د کارکلی په برخه کې او په دې برخه کې لا کاروانګرو سره ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله تخصصي معلومات به ډیر کم دي. اي په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کاروندګرو سره په تماس کې یو لګ تر لګه دي دوی هغه ډیر ابتدایي ستونزې چې په ډیرو کم او علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کار کلی په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومه کوکی دوه پوښتنه متاسفانه
باید مو وایو چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوند ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کورونا چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړیو مخکې بعض مالی دلی دی دومره اشتباهات کو که چې اصلا دی علمی لازم زورت حیران وم چې دا څنګه منهای دی و متخصص دی و بیرونی هواد نراغلی پا افغانستان که خب موک زان ملامت کو زده معلوماتم کم دی ما چه اغا ولی دل نما ویزه پا کرکلم از دی خارج نبقا به سواد سرای اغا عادی بزگر غلی ویجی دا غصی و نا پا حقیقت که غیر علمی معلومات یا اشتباه معلوماتی است را طول کردی و اغدی افغانان تیراندی که یعنی به دی خاطر بانده چه پا افغانستان که دی خار پکل بانده معلومات هم کم دی او متخصصین هم دیر کم دی یا ذکرالیان یا مسئلین یه چه دیز خفارق شیوی بیم او خیست دارون ولی دی اغم کم دی نو ادارو متاسفانه دی خار پکل بانده اغسی چه لازم هده اغسی کاری نده کرده از چه لازم هده دی دست متخصصی نسخه و نمیگو همکاران شده دی ملگری شده دی یو چخه دست پکتن ده کرده چه اغا دی دوی دی مغا اداره دی پرخط که دی نکنامه سبب شی. البته دی موگ اکثر نوستادان و همکاران حتی شایق دی دیم ندی چه دوی دی یو اقضا همه پکی وقت شی فقط به دی خاطر بانده چه جامعه تی یو خیر سی دلی یعنی یو همکاری ورسکتی متاسفانه ده کار نده شود. نو دا بسایت سو وای چه نیده کرایی چه دوی معلومات ندر لگدل دوی واقعا دلسوزی نلری دوی واقعا کم اهداف مخته وی دا دوستانو چه پختنه کری و بله یو ده خوشبختی زایده دهی چه دیمو اگه دی افغانان پدی بانده و سر خلاص شوی ده چه دیزمکی ده تل سخه و بار رایستل برالاوه دیده چه دیزمکلان ده و بو اندازه ډیره کمه کړې ده او بلاخره په زمان باندې وچیږي دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک دی اوبه په شکل باندې د وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده ځکه هغه ته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه کاربونډک چې مصرفېږي دا د اقتصادۍ دارې چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی طبیعي ده کله چې د دوه کېتل څخه اوبه رخېږي په هغې کې مختلفې مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي مګنیسیم کاربونیت مالګې دي سودیم کاربونیت مالګې دي دا کله چې راوخېږي د اوبو سره یوځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي یو څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوي او دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شي نو څه جذب تبخیر کیږي تعرق کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي یو څه د غنه د نبات تعرق کوي نبات ساتي تعرق کوي د تعرق په شکل باندې کیږي او یو هم د ځمکې ساتخه د تبخیر په شکل باندې ځای کیږي بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې نه شي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیارۍ کې په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظ مثلا 0.2 د سیمنس مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لس وارې شل وارې اوبو ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خوري چې اصلا مالګلتوب لري هغه په داس خور باندې بدلوي چې هغه بستی مالګې نه خوري نو دا چې کله دغه قلویات لکه دمو چې دوی زیات کړل البته مالګې نه یا مالګې قلویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډیره کمه ده یا اصلا شته نه د جست اندازه کمه ده یا اصلا شته نه د میس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه نو دغه عناصر هلته کمیږي او هغه عناصر چې نبات اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغه ته په اندازه ډیریږي نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري چون دغه عنصر غلظت په هغه خوره کې ډیر دی اصلا نبات خپل ارتیوم تی پوره کړی بیا هغه ځان ورمخه کوي چې زده جذب شي نو په دې اساس باندې د مالګینو خوړو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون د اوبو څخه حقیقت کې اوبو کیږي همدغه دی چې هغه ځمکلون د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي او نبات په ورسه باندې مصرف کیږي مالګې هلته سره ټولیږي او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګین خاورې باندې بدلیږي نبات خپله زهري تمامیږي یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي دا توتان وچیږي نو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی اوبو ته ضرورت لري د اوبو اندازه چې پیکمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکه لاندې اوبه چې دي هغه وچوو او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه هم رسکونه غواړي په هغه وخت ته باید دا ووایي چې ته ځمکه لاندې اوبه غني کړې هغه چې ډېرې شو بیا احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري سات هم مثلا د تحت الارضي اوبو سر لوړه شي او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي
مننه مننه په هنمل صاحب واکن چې مهمه ټکو ته اشاره وکړله یو اوریدونکو پختلې دی او زه غواړم چې دا پختنه مل تاسو نه وکم لمزه کې سره چې موږ کوم چلن کوو لکه کیمیاوي مواد پکې کارو دا ماته جالب و چې مال افغانستان نو اوریدل ما خپل تجربه چې یو څو کاله می په کار کې لکې تیر کړې ده اغه محل کاروندګرو دغه نه کارول دی دغه موزیره غیاو لپاره کوم دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول عموما پلاس باندې خشوا لون داسې اغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو تنيستل خو یو اوریدونکې دې ته اشاره کړې ده د ما عمومي بیا ورسته دي اوریدونکې پیغام اورو زب بیا در نو ورسته غ پختنه خپل وکم د دې اوریدونکې پیغام ته ورسو
اغه دې د امځ کې د کرونا معلومات ورور تر تاسو کې چې تر کان کړی کیږي تر کان یو په خپل لرنوش په سیمه کې دغه سپینې زیره او تورې زیره انټر دغه کړی کیږي دغه دې ګډ سره کړی نو دواوی دا واشکی دواوی دا دواوی نست چې دا ګرد واشوچ کې خو یو رقم واشوشي بل کم واشنه و شي نو موږ دا وښتنه ده چې دا دواوی باید جوړ شي چې دا واشه
د دې اوریدونکو خیر پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواب خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. په هنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سره پوري دا د خاوري سره څه چلن کا؟
بله، البته دا موضوع تر ډیر پورې هغه د ماده رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دوا وشته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پاڼو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کیږي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازک پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره دا ده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي، عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. درغیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه یا د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیره خشه وکړله، بهترینه طریقه همدغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکي کنټرول، چې میخانیکي کنټرول یې همدغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې وروستیو شیبو ته رانږدې شوم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کروندګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغه زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي؟ په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب، دا موضوع ما ډېره خوښیږي، او د مور تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره کوم دی وی چې باید دغه کار ته توجه ډېر وشي. هغه دا معنی چې بلې موږ کولای شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاور خصوصیات معلوم کو، او وروسته دغه نه خاور او د خصوصیات سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اړه باندې چې د دې په حقیقت کې لاندې ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اړه باندې اف ای او په غالبا 1915 کال کې یو چارچوب منځته راوړی. یعنی 1915 کال کې موږ د اوس سره مقایسه کوو، شاوخوا 1940 کال مخکې مثلا، او موږ افغانان 1940 کال وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سل دقیقا معلومیږي چې زموږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندویه موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وی ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول، دا حضرت کریم چې دی چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشالات د قانون او اولادونه بیا خډیر وي، نو کاته اولاد وي، کلاس اولاد وي، کدوله اولاد وي، او کورنۍ وي، دا ټول په کې لګیو وي. د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ولې ولایت، اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري، په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو 100 کسانو لپاره غذا او ضروري توکي، کرنی ضروري توکي آماده کولای شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارې د هر ولایت په کچا، د هر ولسوالۍ په کچا، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي دی هغې څخه استفاده وکړو، هیڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه ونه شي، په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هیڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته د دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنه هغې ته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنې ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او موږ دنیا په دې کوشش کړي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابیو ته توجه ونه شي، قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل اهمیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب، زه غواړم یو بل موایم. پر لپسې فصل کرل په یوه خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه که ووایې که مشخصاتو ته لاړ شو، کیدای شي جزئیات ډېرو غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید مثلا له پټي نه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کوي؟ عموما په افغانستان کې خلک همدغسې چې بېوزله دي، په دې خاطر چې ډېر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې نه چې بېرته مځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې نه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په مځکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې. موږ هم د ونو خزان هم د ونو له بېخونو نه ټولوو، سواري هم ټولوو، د جوارو ټانټې هم ټولوو. څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مځکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
بله، دا موضوع چې تاسو اشاره وکړه جنابان صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کېږي، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما ویل، د فلیدار نباتات هغه حکمت یې په څه کې فلیدار نباتات چې توصیه او تجویز کېږي، حکمت یې په دې کې چې فلیدار نباتات په خپلو ریشو کې ځانګړې بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بېرته ګټه رسېږي، تاوان نه ورته رسېږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلي، هغلته یې نسبوي، هغه چې کله ناست شو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې په دې تناوب کې باید د فلیدار نباتات ته اولویت ورکړل شي، حتمي باید هغه وکړل شي، په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا هغلته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېره اوږدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصرو ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنې که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نه و، نبات رشد و نمو نشي کولای. په هغې کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی، بس خلاص. نو کله چې دغه درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو، بدون دې نه چې ته مصرف پرې وکړې په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه وکړل شي، او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو نه چې ما غیر اوري کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته وراله وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې دیلوي. دغه ته باید ډېر توجه وکړو. په شنه سره کې کوشش باید وشي د فلیدار نباتات وکړل شي. انشاءالله چې مفهوم به درسوالی وي، کرنیز تنوع یو اصل دی په زراعت.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نه وای چې پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دې نه چې په اصطلاح پخلي ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي، دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟
بالکل درسته.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګ د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګ د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی، چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو پاړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنگونو خبرونه کې به له یو بل متخصص سره شریک کو. وس له په هنمل مرحبا صحبانی نه ډیر زیاته مننه کوم چې راغه او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی په دې باندې سمګ لاوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صحبانی صاحب تاسو ته خو وخت غواړو له هغه اوریدونکو هم مننه چې
روغ بن شم دا پر هر مزل کے اوسی ظاہر خان بنگش قسم بدر تو خرما بل سوک نشتا یو دلبر مزل کے اوسی یو بدنام 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 سکایو بدنام خپلو پردو یو کے یو بل باندی گران یو پسڑگ یو کے سکایو بدنام خپلو پردو یو کے یو بل باندی گران یو پسڑگ یو کے یو بل باندی گران یو پسڑگ یو کے چاکڑے وی دا گل سرا مینا چ چاکڑے وی دا گل سرا مینا چ چاکڑے وی دا گل سرا مینا چ چاکڑے وی دا گل سرا جون بھائی تیرے گی تیرے گی تیرے گی تیرے گی جون بھائی تیرے گی پس یوبل باندھ گائیوں پسڑ گیو کے سکھو بدنا پلو پرد یو کے یوبل باندھ گائیوں پسڑ گیو کے یوبل باندھ گائیوں پسڑ گیو کے